مرکزونه وي. نو د خبرونو وخت صفي الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کوي، ورپسې نړیوال خبرونه. د خبرونې په دوهمه برخه کې د خبرونو وروسته هم دغه بحث دوام ورکوو. لطفا له موږ سره پاتې شئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د جمهور ریاست راتلونکو انتخابات به حتمن کیږي، خو خبرداوی چې دوه تر درې تنه ځانونه ورته کاندید کړي. او د افغانستان د کورونی چارو وزیر نن یو شمیر هغو پولیسو ته ستاین لیکونه او ترفی ورکړه چې چارواکي وایي څو ورځې مخکې په کابل ښار کې د مهاجرت د نړیوال سازمان په دفتر د ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. اوس هم پوره خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د 2014 کال انتخابات به حتمن کیږي، خو خبرداوی چې د انتخاباتو ته دوه درې کاندیدان ودرېږي. ښاغلی کرزی نن د کلیو د پراختیا د شوراګانو په کانفرنس کې وویل چې دغه دوه درې کاندیدان د یوې ملي اجماع له لارې مخې ته شي. ښاغلی کرزی وویل چې اوس هم د جمهوري ریاست ډېر کاندیدان راڅرګند شوي، خو د چا نوم یې ونه اخیست. خو په دې وروستیو کې د نوموړي ورور محمود کرزی ویلي مشر ورور یې قیوم کرزی به یو له دغو کاندیدانو څخه وي. د افغانستان رسنیو د ځینو نور احتمالي کاندیدانو خبر هم ورکړی، خو تر اوسه هیڅ یو هم رسمن خپل کاندیداتوري نه ده اعلان کړی. په کابل کې نن په لزګونو محصلینو د مدني ټولنو غړیو او د کابل ښار اوسیدونکو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد کریم خلیلی، د ولسی جرګې غړي حاجی محمد محقق احمد بهزاد او لطیف بدرام او د بلخ ولی عطا محمد نور د ایران په جاسوسۍ تورن کړل. د دې مظاهره یو تنظیمونکی خان احمد زای په دې اړه وایي:
ایران دلته په خپل جاسوسانو باندې سرمایه گذاری کوي چې هغه معلوم خلک دي، چاته په لوړ پوړو چارواکو کې سته، په پارلمان کې سته. دغه کسان چې تاسو په پوهنتون کې ولیدل چې دوی حمایه کړي وو، سپورټ کړي وو، او دوی دې ته رالېږلي وو چې لاړ سي د پارلمان مخته کښېني او هغلته احتساب وکړي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل له نوي ښار څخه پیل او د ایران د سفارت په مخ کې د دې هیواد په ضد د شعارونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. تر اوسه پورې د مظاهره کوونکو لخوا تورن شویو کسانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نن یو شمېر هغو پولیسو ته ستاین لیکونه او ترفی ورکړه چې چارواکي وایي څو ورځې مخکې په کابل ښار کې د مهاجرت د نړیوال سازمان پر دفتر د ډله ییزې انتحاري حملې په دفع کولو کې میړه نه ښودلې. د پولیسو د 202 نمبر د خاصې قطعې د دغو پولیسو د ستاینې او د رتبو د ترفی په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر مجتبی پتنګ وویل:
چندین حملات انتحاری را شما نه تنها در کابل بلکه در اکثر ولایت کشور دفع و ثبت کردید. که
سو انتحاری حملی تاسو نه یوازې په کابل بلکه د هیواد په څو ولایتونو کې دفع کړی دی، او هم د تاسې د کورنۍ چارو وزارت یو له اتلو کې توڅخه یاستئ. چارواکي وایي پولیس اتوانېدلی چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو انتحاري حملې ژر تر ژره دفع کړي، خو خلک پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې ولې نشي کولی ښارونو ته د انتحاري حمله کوونکو د ننوتو مخه ونیسي. او د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نوبهار ولسوالۍ باندې سلګونو وسلوالو حمله کړې ده. د نوبهار ولسوال محمد وزیر جوادین ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو پرون د نوبهار ولسوالۍ په امنیتي سرتیرو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې درې طالبان وژل شوي، درې نورې ټپیان دي، او یو عام وګړی هم د وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. ښاغلی جوادي وویل چې تر دې دمه د دې نښتو له امله افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو که چیرې په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو کلک ملاتړ ونه شي بدې پایلې یا نتایج به ولري. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې هم شاوخوا زر تنو وسلوالو مخالفینو په امنیتي پوستو حمله وکړه. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي.
پاکستانی طالبانو خبر ورکړی چې دوی د ولی الرحمن پر ځای نوی مرستیال مشر ټاکلی. ولی الرحمن پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د طالبانو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته نن څرګنده کړه چې تحریک طالبان پاکستان چې کله پرون ولی الرحمن خاورو ته وسپاره، سمدستي خان سید د خپل دوهم نوی مشر په توګه اعلان کړ. خان سید د اوږدې مودې په مخه د ولی الرحمن مرستیال و. خان سید 38 کلن دی او داسې باور کیږي چې د 2011 کال کې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو د اډې په بریټ کلاس درلود. همدارس تیر کال د بونو په شار کې د زندان د ماتولو په پیشه کې د ده د لاس لرلو خبره کیږي. تیر کال د بونو له زندانه 400 طالبان وتښتیدل. د ترکمنستان او ترکیې ولسمشران نن غونډه کوي او پکې پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي. د قربانګلی بیردی محمدوف او عبدالله ګل ترمنځ خبرې نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې کیږي. تر خبرو وروسته تمه ده چې د دوه اړخیزو اړیکو یو سند هم لاسلیک شي. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل پرون ماشم خپل رسمي سفر پیل کړ او سبا به هم په ترکمنستان کې وي. د ارجنټاین یو څارنوال ایران ملامت کړ چې په جنوبي امریکا کې د نفوذ کولو هڅه کوي. د دغه څارنوال په وینا ایران غواړي چې په جنوبي امریکا کې استخباراتي شبکې فعال کړي او په دې نیمه وچ کې ترورستي بریدونه وکړي. البرتو نیمس نیسمان مخکې څو تنه ایرانی چارواکي متهم کړي وو چې په 1994 کال کې په بوینس آیرس کې د یهودانو په یو مرکز کې بمې شوی وو. په دغې پیښې کې 15 یهودان وژل شوي وو. نیسمان پرون په یوه خپره کړې راپور کې په بوینس آیرس کې د ایران کلتوري اتشه محسن ربانی په 1994 کال کې په بمې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړ او وی ویل چې له تیرو 60 کلونو راهیسې په برازیل، پرتګال، یوروګوای، چیلی، کولمبیا او ترینیداد او توباکو کې خپل استخباراتي شبکې ته پراختیا ورکړي. څارنوال نسمان زیاته کړه چې ایران هڅه کوي چې د پټو استخباراتي کړیو له لارې نړیوال تروریستي فعالیتونه وکړي. ایران چې د 1994 کال په بمی چاودنه کې لاس خپل لاس لرل ردوي اوس په ارجنټاین کې سفیر هم نه لري. د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په وینا ویل شوی دی چې دمشق د روسیې د پرمختللې دافع هوا سیستم لومړی برخه ترلاسه کړې ده. المنار لبناني تلویزیون چې له حزب الله سره ارتباط لري د بشار الاسد د یوې مرکې په اسناد دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې د نورو اس 300 توغندیو باربه د بشار الاسد په وینا ژر تر ژره سوریې ته ورسی شي. د سوریه د ولسمشر دغه مرکه به ټاکل شوې چې نن خبره شي. ماسکاو د خپلې دې پریکړې دفاع کوي چې د سوریه رژیم ته اس 300 دافع هوا توغندي ورکوي. ماسکاو وایي دوی بلدي سره په سوریه کې د بهرنۍ مداخله مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکاو کې وویل د سوریه اپوزیسیون د سولې په غونډه کې د ګډون لپاره دا شرطي شی دی چې بشار الاسد په کې برخه نه اخلي. د لاوروف په وینا دا د سوریه لپاره د نړیوال کانفرنس د ناکامولو هڅې دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتونو پرون د لبنان پر حزب الله شغ وکړ چې سمدستي خپل جنگیالي له سوریه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین پاسکی د چهارشنبه پورس وویل دا د نه منلو ده او خطرناک ده چې حزب الله وسلوال سوریه ته استوي.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria immediately.
دا وای موږ دا غوښتنه کوو چې حزب الله سم د سیخ په وسوال له سوریه بهر کړي. موږ په ورستیو ورځو کې پر پوله د امنیتی پیښو زیاتې دوه اندیشمن کړیو. موږ همدارس ارسال ته نشته د لبنان پر وی پوځي پوستې پرونی ظالمانه بریټ غندو چې پکې درې پوجان ووشل شول. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم بیا پرون وویل بشار الاسد به د 2014 میلادي کال تر انتخاباتو ولسمشر بی او شای بل د ابراهام ولسمشر شي. یو تن چې تیره اونۍ د یو بریتانیې پوځي پر وژنه تورن دی نن په لندن کې محاکمې ته حاضر شو. د محاکمې په وخت د مایکل ایدیبا ولاسونه تړل شوي وو. محکمې امر وکړ چې دغه 22 کلن تورن دی په توقیف کې پاتې شي او د دوشنبه په ورځ د بریتانیا مرکزی جنایي محکمې ته حاضر شي. مایکل پرون د 25 کلن عسکر لی رګبي پر وژنه او د ټوپک په ساتنه تورن شو. د شپږ ورځې په روغتون کې وو ځکه چې د نیولو په وخت د پولیسو په ډزو ټپي شوی وو. دوهم تورن مایکل ادیبولا جو هم ټپي شوی وو او هغه لا هم په روغتون کې دی. رګبي په رڼا ورځ د مې په 22مه په لندن کې ووژل شو چې د پیښې بریتانیا ته ټکان ورکړ. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، د افغانستان د څو سر خرونو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې به د تودوخه لوړه درجه 1.8 آسماني هم لمرینده. په مزار شریف ښار کې د تودوخه لوړه درجه 1.4 آسماني لمر خدل شوی. په جلال آباد ښار کې به د تودوخه لوړه درجه 0.19 آسماني لمر ده. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 8.3 آسماني لمرینده او په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه 8.2 خدل شوی چې آسماني هم لمر ده.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د درنو او عزتمن اوریدونکو د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه مې تعقیب کړی او وسله مون سره وزه شي وسته نو د بحث موضوع ده په هانتونونه باید علم او زده کړی او که د سیاست مرکزونه وي په دې ته بعد خبرې کیږي محترم المانه دي د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د په هانزي استاد خاغله فیض الله جلال د کابل په هانتون په خانه استاد خاغله ډاکټر فاروق بشر او د کابل په هانتون په خانه رئیس خاغله په هان حمید الله امین د غراز د ولسی جرګې د دینی فرهنګي معرف او لوړ چارو د کمیسیون په خانه رئیس خاغله کمال ناصر اصولي هم مونږ دعوت کړی او خطر تشریف نه دراوړی کراغنو لتا سره بی دوستانو په لومړی برخه کې زیات بحثونه وشول انتقادونه وشول معمولا د خبرونه په دوهمه برخه کې زیاتره په لار او چارو باندې بحث کوو یعنی په اصطلاح لا چاره چیست نو محترم پوهان صاحب امین کته سلوت فوکې چې د غستونځ خو موجود دي جلال صاحب هم بیان کړل تاسو هم ورته اشاره وکړل ډاکټر صاحب فاروق بشر هم نو څه وضاحت ورکړه څه باید وشي چې د علمی ستاندرد قوی شي لګ نورم د استادانو صلاحیتونه پکې زیات شي او په مجموع کې د سیم د دې علت څو چې د استادان تقاعد تسوق شول ځکه په هیڅ دنیا کې دا معموله نه ده چې استاد د سن په لحاظ باندې تقاعد شي ځکه هر څومره چې د استاد سن زیات دی په عمر د علم او تجربه لیاقت ورسره لوړیږي نو زه پوهیږم چې په افغانستان کې هر څه سرچپی مهرباني وکړئ
اول خو دې باره کې چې دا خبرې وکړو چې دغه استادان ولې تقاعد شول تاسو د سوال وروستۍ برخه زه داسې فکر کوم چې دا هم له یو هغه د عجولانه او ناقوبت اندیشانه متاسفانه سړی ووایي چې حرکتونو څخه و چې په دا وروستیو کې سرته ورسېدل ګورئ زما خپله رئیس جمهور ته مو ویلې اوس به ممکن دی به م اوري که چېرته امکان لري دی اوري دی به واوري ما ورته وویلې چې په دغه اتیا کالو چې پوهنتون عمر لري په دغه اتیا کالو کې دوی یو 50 تنه استادان دي د کابل پوهنتون ته تقاعد ورک او جمن لشپېتو څخه زیات استادان دي پوهنتونونو تقاعد شول چې په هغه کې ډېر محترم انسانانو ټول تحصیل یافته دي ټول ډاکټرا درلوده ټول پوهنځي درلوده او ټول توانایی لري زه ولاړم هم دغه مې رئیس صاحب جمهور ته وویل هغه نن پښتنه وکړم رئیس صاحب څه فکر کوي چې د غزت درته ولاړم زه درس ورکولای شم په پوهنتون کې کنه شم ورکول د قواری ته مې چوغوري څه خبر ده هغه ته ورکولای شي مال نه خیر ته ول ماته تقاعد کړی و ته قاوت خو مانه ده درکړی مال راکړی ده بل اخر څوک چې دوی هغه اداري امور رئیس یا څوک هغه ورته ویل چې بل صاحب تاسو امضا کړی تاسو تقاعد ورکړی ده او زه تقاعد شوی ده ډیر په خپه شو دوی ویل چې دا د غزایر انده سه خو چې انده په دې باندې تیر کړی ده هر هغه چې زه د مخه تاسو ته ویل چې ما هغه وکړ چې ډیر انتقادونه مې وکړ په وزارت تحصیلات عالی باندې لپاره دې چې د اخیری مرجع هغه ده هغه مرجع چې تصمیم نیسی امغه مرجع د رئیس جمهور ته غلطه مشوره ورکي امغه چې د استادان تقاعد شول دغه استادان ته چې فاروق عبد الله او د غالک فیصل امین استاد هو وستل زب ایمان سره درته وایم چې ملامتي ټوله وزارت تحصیلات عالی ته اول دا چې ما د مخم تاسو ته ویل چې دوی ونه شکر چې دا پرابلم حل کی دا باید حل کړي وای په نطفه کې خو نه شو وای دا پرابلم درې میاشتې د لړۍ وګد شو دا دی یو دویمه دا چې اوس هغه شاګردان چې رئیس صرف کینی کوم نربې چې لاغونه به امتحان واخلي او کوم قانون دا او کوم اصول دا چې سړی درې میاشتې غیر حاضرې ته به راشي هغه ته امتحان ته واخلي یا درس ورته وایي دا څوک به خلې نشي دا رئیس جمهور هم نشي وکړای هیڅ څوک دا حق نه لري چې شاګرد ته وایي چې خیر درې میاشتې تا سبق نه دی ولای مونږ درته مجرایي درکو دا خو علمی مسائل دي ته څوک نشي کولای چې هغه دویمه خبر داده چې وزارت تحصیلات عالی غلطه مشوره ورکړي رئیس جمهور ته هم دا مشوره وزارت تحصیلات عالی ورته ورکړي چې پروانه کې صاحب دوار په خبر نه ده صاحب هیڅ هغه نه ده خواهشات به ومنو دا دوه دانې استادان دي رئیس ته نه سپورټ لري نه کوم جنگ سالار پورې تړلې دي نه کوم قماندان پورې تړلې دي استاد مظلوم بیچاره چی لري خو فیصل امین د به باسه هغه به او شروع جر تغییر کو دوی خټول شړلی وو دوی خورته ویل چې دوی هغه دغه نوښته کړی او انسکا کې استاد دی ویل منظور است دوی ټول ورته منظور کړ چې هغه ټول من فکر وروسته بیا دا لسره بل هغه درنه هغه برنامه شروع سه بل پروګرامونه شروع په هر صورت هغه اوله برخه دي تاسو د سوال زره پیګم د مالې را وڅې
څه باید وشي چې دا معیار په انتون یعنی لکوسته شي او یو صحیح ستاندرد وساتل شي
ګوري اولین شی چې دلته سرته رسیږي عاجله سرته رسیږي هغه دا دی چې مونږه حکومت د قانون مېستر راوړو پد هغه دی په پانتون کې په هواد کې په مجموع ډول خو زه خبرې نه کوم هغه به پرېږدو ولې اوږده قصه ده لیکن په پانتونو کې په تحصیلات عالی کې متاسفانه چې موږ نه یوازې دا چې قانون نه لرو هلته بندي ده پارلمان کې هلته پاتې ده لیکن قانونیت هم په مجموع کې نشته موږ دلته پخوانی قانون لرو موږ اصول لرو لایحې لرو برنامې لرو پروګرامونه لرو مقررې لرو دا شیان شته هلته لیکن متاسفانه درته وایم چې په تعصب سره دا څوک نه عملي کوي تاسو به بیا وایئ چې دا بیا په وزارت باندې انتقاد کوي یعنی ته باور وکړه چې دغه وزیر چې هر څه وغواړي هغه عملي کوي چې څوک موقوف کړي موقوفوي څوک مقرر کړي مقرره یې په کراتو دته کله چې موږ وزیر ته تاسو ووایئ چې دا غیر قانوني ده وایي خیمه چیستم ما خو اینجا چی کار هستم؟ خب ما وزیر هستم ما خو رشخند خونه هستم این می کار هستم یعنی پلس منتو که اقا سرای رئیسان باسی راغی یعنی تا باور پا خدای و کشی دای راغی اقا سر رئیسان چی پا رقابت آزاد که راغیلی و میاشت نوا تیره شوی طول مقوف کرو و دا ایستا که خلاص پا مخید چوک پختنه تی نکی چی او رو راغه ده دا قصد سنگه ده و دا آشورات دا اجازه ور کرده ده ورته اجازه ور کرده چی دا آشورات دایر سی ده خدای لپاره تا سرای پا که وزر دای دست لویه بده نطفه د فساد او بدبختی په دې وطن کې واچاله ګوره په افغانستان کې هیڅ کله شی او سنی مې چې دا جنجال نه و دا جنجال نشته یو خوشبختی د مونږ هم دغه چې مونږ دا جنجال نه درلودل ټول دنیا کې او پاکستان کې شته ایران کې شته نورو کې شته په لبنان کې شته په نورو کې شته لیکن په افغانستان کې دا جنجال فضل د خدای تر نن زماره پورې نه و او د اساس او بنیاد خو دوی کې خوت دوی تل کې خوت سړی په کې وژل سول دا غشو تاسو څنګه بیرته څه رقم کوي شي چې په یو سن کې بیرته سره کېنوي په هر صورت یو اساسی خبره چې دلته ده چې قانون باید دلته راشي او دغه خودسریګان چې هغه دا باید لمنځه لاړ شي قانون د اصول د لایحه ده موږ د مسلې د حل لپاره هم لرو د هر بلې مسلې د حل لپاره هم لرو هلته قوانین
یعنی ستاسې مقصد دا ده چې د استادانو صلاحیت باید جګ شي یا د علمي شورا د
کاملا بیخي هلته موږ اصول لرو قانون لرو ګورې ډیپارټمنټ لرو ډیپارټمنټ ځانته صلاحیتونه لري شورا د پوهنځي لرو مجلس استادانو د پوهنځي لرو شورا د پوهنتون لرو کمیسیونونه د پوهنتون کې لرو بالاخره شورا د پوهنتون لرو شورا د عالی لرو دا مسائل دي چې هلته طرحه کیږي او دوی حق لري چې دا صلاحیت دغه لري دا خو یوازې دغه لکان خو نه دي چې دوی ویلي دي چې موږ نمرې زیاتې دي یا کمې دي په سلګونو نفر هر وخت هر امتحان وروسته راضي هم دا ادعا کوي چې موږ نمرې کمې شوې دي یا خرابې شوې دي ډېر وختونه موږ ته نظر کړي دي د زیاتو نمرې زیاتې حتی زیاتې کړي دي موږ حتی استادانو ته جزا ورکړي ده کله چې لازم او هلته قانون لرو اصول لرو دا لرو لیکن دا رقم ایسته کول د استادانو دا هیڅ صلاحیت هیڅ څوک نه لري تاسو ته عرض کوم هیڅ څوک صلاحیت نه رئیس جمهور صلاحیت لري دا قطعا دا ډېر غلطه فیصله وه چې د ریاست جمهوری نه د تحصیلاتو د وزارت په مشورې سره اخیستل شوې ده دا یو دویمه خبر دا ده چې یادلته یادم شوه چې پوهنتونو ته باید ازادي ورکړی شي ګورې د موږ پوهنتونونه یو ذره خپلواکي نه لري هر څه چې هغه ولري باور کتر چې یو دانه یو بوټه ګل هم کینول کیږي باید وزیر تحصیلات عالی په هغه باندې هغه وکړي هر سهار راځي چکر وهي په پانتونو کې یې ځای خراب است یې ځای مردار است یې ځای خوب است یې درخت قیچی کو یې فلانی کو تای چې په دې شانه باندې دا خود هغه ده او تاسو فکر وکړئ تاسو خدای د سړي جوړ چوي د سړی جوړې چوي چې په درې کسو څلور کسو شاګردانو چې ناکام پاتې دي یا مثلا هغوی تحسن کړی دا ټول دولت د افغانستان مصروف دی دا دوه هفتې تاسو وینئ ټول مصروف دی شورا مصروفه ده سنا مصروفه ده رئیس جمهور مصروف دی وزیر تحصیلات عالی مصروف دی نو دا ګناه چیرته ده دا چا کړی ده دا ولې دغسې وشو دغه درې کسه دا خو تل مدام شوي دي داسې نه ده چې دا اولین ځل ده دویمه خبره چې ما تاسو ته عرض وکړه دا ده چې پوهنتونو ته باید ازادي ورکړی شي دا هغه خبره ده چې موږ چیغې وهلې دي بارها ورته ویلي دي چې واوروره د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ پوهنتونونه خوشي کوي چې ازادي ورکړي که حد اقل نه شي کولی لطفا داسې وکړي چې حد اقل دغه کابل پوهنتون او طبي پوهنتون او دغه څلور پوهنتونه چې په مرکز کې دي رئیس شروع کړي یو تجربوي کله چې نوي له کابل پوهنتونه شروع کړي رئیس که تاسو ازادي ورکې وګورئ چې دا ښه نتیجه ورکې کبد مونږ حتی په دې سوي ورته ویلې که تاسو لس کاله مونږ ته ازادي راکې لس کاله پس مونږ یو روپۍ هم له تاسو نه غواړو او مف مفت و مجانی تحصیل زمینه ټول افغانانو ته برابر او لیکن خدای په لاس مونږ ته ازادي راکړي پرې دي مونږ ځان ته منابع پیدا کوو مونږ علمی ازادي راته راکړي اکاډمیک ساحه کې یو ذره ازادي هلته نشته دا دویمه خبر ده درېمه خبره دا ده چې سیاست لاغنه لري شي خپل دولت پکې ګوتې ونه وهي سیاسي مسایلونه کې دغه کار اهل کار ته وسپارل شي د خودسریګانو ته د ادامه ورنکړی شي او لاس اجازه ورنکړی شي چې هیوادونه بیرونی هیوادونه په لوی لاس مونږ ورته اجازه ورکوو هغوی ته چرای شي دلته ګوتې پکې ووهي په پوهنتونو کې ګوتې ووهي پوهنتونونه سیاسي شوي دي ډېر زیات بې حد هغه مثلا لانجې دي مونږ لانجې لرو ما یو کرته رئیس جمهور سره خبرې کولې ما ورته وویل چې وه رئیس جمهور چې د خدای په لحاظ دغه ګوره د د لوړ زده کړو دغه تحصیلات علي په افغانستان کې فقط یو ماته بیړۍ ده او ماته کشتۍ ده په یو طوفاني بحر کې او دا نجات ته ضرورت لري خواهش مې داده چې دته توجه وکړي چې دته نجات ورکړو او کچیرته نشي ما ورته وویل چې په دغه اوس اوسنی لیډرشپ باندې چې مونږ یې لرو باور کوي چې دته نجات ورکول ډېره مشکله ده ډوبېږي دا کشتۍ او دا ډېره مهمه ده ګوره چې دغه وکړي متاسفانه چې هغه ونه شو زه موقوف کړم برطرف کړم لیکن کار ونه شو
استاد محترم جلال صاحب گرچه الکوزه صاحب گفتن که در این بخش برنامه بیشتر سر از این که چاره چیست و راهی چیست صحبت میکنیم اما فقط من میخواستم یک سوال کوتاه از شما کنم من ایسی یک استاد جوان که شما در پوهنتون کابل عملا در عرصه تدریس حضور دارین وضعیت فعلی کادر علمی پوهنتون چه قسم ارزیابی میکنین وضعیت استادا را
انصافا وضعیت پل باغومی را ببینین از طریق پل باغومی میفهمین که پوهنتون‌های افغانستان و معارف افغانستان چی وضعیت دارن وضعیت مکاتب در مجموع در نظر بگیرین میدانین که پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها چی مشکلات دارن متاسفانه این مشکلات ریشه میگیره در مکاتب ریشه میگیره در لیسه ها ریشه میگیره در وزارت معارف و بعد از او طبیعی است که در پوهنتون ها هم در این مسیر با مشکلات زیاد مواجه هستند مسئله کادرها هم گرچه یک مقدار تلاش صورت گرفت یک تعداد استادای جوان برای عقض ماستری رفتن و برای تکمیل تحصیلشان در بخش ماستری و حتی دکترا به خارج اما هنوز هم مشکلاتی را پوهنتون داره در این جای شک شبه نیست پوهنتون مثل سایر بخش ها واری 35 34 سال جنگ تیر کرده و هر رژیمی که آمده خواسته پوهنتون به دلخواه خود تغییر بده و استادای پوهنتون یک تعداد شب قربانگاه کشانده و یک تعداد بزرگای ما را مجبور به فرار از وطن کرده و یک تعداد دیگر در حالت فشار در حالت تهدید نگاه کرده که اثرات نامیمونی از این امروز ما در کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی میبینیم که یک عالم مشکلات در میان استادای ما وجود داره و این ارتباط میگیره به 30 سال 35 سال جنگها و بحران و تشنجات و بی‌ثباتی که در کشورمان وجود داشته هر کس که در این مملکت آمده حکومت کرده کوشش کرده که پوهنتون کابل در دست خود داشته باشه یا دیگه پوهنتون ها را در دست خود داشته باشه به مو شیوه که فکر کرده کوشش کرده که به مو شیوه پوهنتون ها را تغییر بده اما خوشبختانه این پوهنتون ها تا حدی که توانشان بوده مقاومت کردند و اما حیثیت علمی و اکادمیک خود حفظ کردند اما تاثیر خود طبیعی است که تاثیر منفی پذیرفتن برای از این که شما میبینین که در مدت 30 سال چندین رژیم تغییر کرد چندین گرایش سیاسی حاکم شد حتی بعضی گرایش ها خونین و بعضی گرایش ها گرایش های ضد اکادمیک ضد علمی و ضد پوهنتونی هم بوده بنابراین اینا اثرات خود بالای روان روح و کرکتر استادا گذاشته یک مقدار کمی مسائل قومی هم کم کم اینجا و آنجا دیده میشوه ریشش در یک سیلا مشکلات است که در اجتماع دیده می شود ما یادم است که یک وقت جناب دکتر صاحب اشرف غنی گفت که ما دانشگاه کابل یک دانشگاه بین المللی جورج واشنگتن می سازم ما شوخی کردم گفتم دکتر صاحب اجازه است یک پرسان کنم کدام روز در یکی از مکاتب اطراف کابل خودت رفتی گفت چرا بروم ما گفتم خبر داره که در مکاتب افغانستان معلم فیزیک یک ملاس معلم کیمیا یک ملاس معلم هندسه مدرسه یک ملاست، معلم ریاضی یک ملاست. هنوز ما نتانستیم معلمین مسلکی و فنی تقدیم بکنیم. تو از این معارف با کی به این شیوه زندگی میکنن و بسیارش در زیر چیز زندگی میکنن، خیمه ها و سری سنگ ششته بیچاره درس میخوانن. تو از این میخوای پانتونی جورج واشنگتن بسازی و خبر داری کدام روز در پل باغمی از موترت پایان شده یک نیم ساعت استاد شده؟ گفت دوجا چرا استاد شوم؟ گفتم دوجا به خاطر از اینکه سرویس پشت سر مینیبوس میزنه، مینیبوس پشت سر تاکسی، تاکسی پشت سر کراچی، کراچی پشت سر بایسکل، بایسکل از بالای سر مردم. در یک کشوری که دوجا محیط زیست نیست، در یک کشوری که امنیت نیست، در یک کشوری که نظام ترافیک فوق العاده خراب است، در یک کشوری که وضعیت معارف و تحصیلات عالی خراب است، در یک کشوری که باید بازسازی شود، ریفورم شود و کار بسیار متداوم و مستمر صورت بگیره، تو پانتونی جورج واشنگتن میسازی؟ من فکر میکنم یک ادعای بلند بالاست و یک تخیل بیش نیست. اونا خنده کردن، گفتن واقعا راست میگوی. امروز متاسفانه در مؤسسات تحصیلات عالی تلاش میکنن که انواع و اقسام امراض باید بیاید، اما من به تایید صحبتهای جناب پوهان صاحب امین پیشنهاد میکنم که رای حل چیست؟ رای حل ساده است. قانون مؤسسات تحصیلات عالی هرچی عاجلتر باید در پارلمان تصویب شود. بر بنیاد قانون مؤسسات تحصیلات عالی انتخابات در تمام سطوح پنزه‌ها و پهنتون‌ها صورت بگیره و مداخله دولت خصوصا دولت مردان از پهنتون‌ها باید قطع شوه و استقلال مالی، پولی و اداری مؤسسات تحصیلات عالی را احترام بگذارند. تمام پهنتون‌های دنیا استقلال دارند. تنها کشوری که استقلال نداره پهنتوناش او افغانستان است. یک کار ناچیز در میمنه، یک کار ناچیز در هرات، یک کار ناچیز در تخار، در ننگرهار، در خوست، برای نیمو کار ناچیز مجبور است رئیس پهنتون یا معاون پهنتون برای حلش به وزارت بیایه و چندین شو مسافر باشه، در سرایا زندگی کنه تا جناب عالی را ببینه و همو مشکل ناچیز
جلال
صاحب. بهتر از یک مقدار استقلال
وزیر
استقلال با پهنتون ها داده شد.
جلال صاحب، وزیر صاحب چه داده اونو تاسو ورته اشاره کوله چې کله ونه ترازی او یاد ونه احوال اخلي نو ولدي علمی مسائل ته ډیره توجه نه کوي چې دغه سره صلاحیتونه د پهنځه او زیات کیو یا یو علمی قدر جوړ کړي.
آله
بله
آله گپ نمیز. ما متاسفانه در جهت علمی پیشرفت نداریم، در جهت تشنج‌زدایی قومی، زبانی، مذهبی، سنی و شیعه بسیار پیشرفت داریم. و چرا این گپا در دوره های گذشته قدر شدید نبود که در این سالهای اخیر خصوصا در این روزا بسیار شدید شده است؟ و خدا شاهد است که برای پهنتون کابل، برای پهنتون تیبی، برای پلی تکنیک جای تاسف است، برای پهنتون ننگرهار بهترین و سابقه‌دارترین و مجربترین استادای خود از دست داد. با احساسات نمیشه و اداره یک مؤسسه علمی را پیش برد. اینا اینطور است که ارتباط دارند در بالا با همی بزرگا، در پایان کوچکترین توجه به نظریات معسلین، به نظریات استادان داده نمیشه. چند روز پیش اگر یادتان باشه 80مین سالگرد پانتون کابل تجلیل کردن. اگر چه 80مین ارتباط میگیره با پانتون تیبی، نه با پانتون کابل، به خاطر از اینکه در سال 1317 فاکولته حقوق ایجاد شده و از 1317 تا امروز 75 سال میشه و اولین نهاد پانتون کابل هم فاکولته حقوق است. اما در سال 1312 پانتون تیبی به وجود آمده. به هر صورت به نام پانتون تیبی پانتون کابل تجلیل کرد. اما تاسف آور ایست که جز رئیسای فاکولته ها انگشت شمار یک استاد اجازه ندادن که در روز تجلیل، یعنی در 80مین سال گرد پهنتون کابل اشتراک کنه و به صحبت های رئیس جمهور گوش بکنه و پیشنهادات، انتقادات و نظریات خودم مستقیما به رئیس جمهور تقدیم کنه. از برای خدا اینا از استادا میترسن و او روز خبر دارن در روز رخصتی پنجشنبه این محفل گرفتن دزدوار و اینا که از استاد میترسن، از محصیل میترسن، خی از مردم چی تو اینا نمیترسن، فاصله گرفتن. من فکر میکنم که وزارت تحصیلات عالی با یک تغییری رهبری نیاز داره و آرزو من دستم یک شخصی مجرب، یک شخصی دلسوز، یک شخصی که تمام اقوام افغانستان با یک چشم ببینه، احساسات به درد افغانستان نمیخوره. اینا ارتباطات خود با رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برقرار میکنن تا که میتونن استاد توهین میکنن، با تقاوت رو دروش میکنن، منفکش میکنن، توهینش میکنن، تهدیدش میکنن که ما از پانتون فقط بگوی که اینا مالک پانتون هاستن. من فکر میکنم که به این شیوه وضعیت پانتون های ما خوب نخواهد شد، وضعیت پانتون های ما بدتر خواهد شد. و اینمی چاپلوسیه که در دربار ریاست جمهوری است، اینمی چاپلوسی با یک نهوی دیگه در تحصیلات عالی حاکم شده است. امیدوار هستم به این مصیبت پایان داده شود و صدای ما را جناب وزیر، جناب رئیس جمهور بشنوند و دیگه در امور داخلی پوهنتون ها مداخله نکنند. همو بچه های هزاره، همو بچه های هزاره بهترین بچه هاستند. همونا هیچ مشکل قطعی استادان پنزه علوم اجتماعی ندارن. بله. اگر ریشه های این مسئله را شما مطالعه کنین، ریشه هاش پوهنتونی نیست، ریشه های